په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله زفر با ظاهر د تای روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څرګندونې اوري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوې هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ بولي. نور راپورونه هم اورېدای سي. پایل په خبرونو کې اسدالله لودی نیوړاندې کوي.
ملګری ملتونه د خوړو له اړخه د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی بولي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه اسلامي نړۍ کانفرنس وبلل شي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې دوه پرل پسې ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 تنه وژلي دي. پوره خبرونه ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه ساتمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبی آسیا په کچه افغانستان په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هر لسو بی وزلو ماشومان څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه نښې لري.
افغانستان د هغو 300 هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکو یې غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پر تله زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کانفرنس ترسره شي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دغه کانفرنس د جوړېدو خبره په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی صاد بهرنۍ چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړې ده. د بهرنۍ چارو وزارت خبر پانه کې که څه هم د دغه کانفرنس دقیق وخت او ځای نه دی خودل شوی، خو ویل دي چې دغه کانفرنس کې به د افغانستان کلکېش ته له دینی نظره د حل بنسټیز لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلي دغه کانفرنس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکې پایله ولري او له طالبانو به هم غواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې ځینې نورو وتلو دنیا عالمانو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللې، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند سره نننې لوبه کې خه بیټینګ یا توپ وهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د پلان شوو 350 ورځو لوبو لمړنۍ سیالۍ د چنن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پایلې لوبغاړي رحمان الله ګربز 120 منډې وکړې چې د ډیرو پام ځان ته ورواړو. روستي معلومات دا ښيي چې د ایرلند لوبډلې هم د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 188 منډې کړې دي، یعنی 100 منډې نورې پاتې دي چې په څلورو وکټو او شپېتو توپونو یې ترلاسه کړي. معلومه نه ده چې دغه لوبه به د چا په ګټه پای ته ورسیږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې دو پرل پسې ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 تنه وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. دا په بغداد کې له تیرو دو کلونو راهیسې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. دا بریدونه نن تیاران څلور لارې ته نږدې هغه سرخلاصي مارکیټ کې وشول چې لیلامي کالی پکې خرڅېږي او د کورونا له لګول شوو بندیزونو وروسته پکې ګڼه ګوڼه ډېره وه. د عراق د کورنۍ چارو وزارت ویلي لومړني ځانمرګې د همدې مارکیټ دننه لومړی ځان په ناروغۍ اچولی وو. کله چې خلک ورټول شول په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچوول. کله چې خلک د دې برید د قربانیانو او ټپیانو مرستې ته ورغلل منځ کې یې بل ځانمرګي برید وشو. روغتیایي سرچینو ویلي دوی ویره لري چې ممکن د مړیو شمیر زیات شي. پاکستانی چارواکي وایي د دوی د حکومتي ملیشې څلور غړي د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. پر دغو ملیشو پرون د بلوچستان ایالت د کوټې جنوب ختیځ ته په 200 کیلومتري کې د کهلو په سیمه کې هغه مهال چاودنه وشوه چې په غزمه بوخت وو. په چاودنه کې د دغو ملیشو 15 نور غړي ټپیان شوي هم دي. په بلوچستان کې څه موده وړاندې په یو مخامخ وسطوال برید کې 14 کانکیندونکي وژل شوي وو. پر کانکیندونکو د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. او د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پرون یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې متحده ایالات به بیرته د پاریس د اقلیم له تړون سره یو ځای کوي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې په خپل دفتر کې وویل چې متحده ایالات د اقلیم له بدلون سره مبارزه په داسې بڼه مخته وړي چې تر اوسه یې مخته نه ده وړي. هغه ژمنه وکړه چې متحده ایالات به دغه تړون ته چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په 2014 کال کې لاسلیک کړی او د نړۍ تودوخه محدودوي ژمن پاتې شي. مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2020 کال په نومبر کې رسمن خپل هیواد له دغه تړونه وویست چې نړیوالو پرې سخت انتقادونه وکړل. متحده ایالات چې له چین وروسته په نړۍ کې هوا ته د مضره غازونو د خپرېدو ستر هیواد بلل کیږي، په 2014 کال کې له دغه تړون سره یو ځای شوی وو او ژمنه یې کړې وه چې تر 2025 کال پورې به د مضره غازونو اندازه د 2015 کال تر 7 یعنی تر 28% پورې راکم کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې تر اتونکو څلور وستو ساتونو لپاره د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني مورز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه نه ټیټه یو، رات اسماني مورز د تودوخه لوړه درجه لس ټیټه منفي دوه، مزار شریف کې به هم اسماني مورز دوی، هلته هم د ورخت امکان شته د تودوخه لوړه درجه دیار لس ټیټه شپږ، کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه دوه وست ټیټه درې، او بل اخر جلال آباد کې به هم اسماني مورز وي د ورخت اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه یا 20 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. طالبان د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې بین الافغاني خبرو پر وړاندې لوی خنډ یادوي. د افغان دولت پلاوی بیا له خپل لوري د چمتووالي په اړه وایي،
هر کله چې مقابل لوری پر خپل اجنډا باندې بحث ته چمتووالی وښيي، تمه مو ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښيي.
په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنې د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدیدونکې نښې لري.
په کندوز کې د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه سوي څه ګالي؟
په دې خونه کې روان شوي وو او نسې او بچي ټول یې چې په خوښه روانو پیدا وو، په سرکونو کې روانو رامنډې موالي موږ ته الله پاک دې سوله راولي.
دا او نور په همدې مجله کې اوریدای شئ چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د پاتې طالبانديان خوشي کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نمونو ایستل له امریکا سره د سوي هوکړې برخې دي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی ازادي رادیو ته وایي چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو د جمهوریت له لوري چې درې مسایل مطرح سوي هغه هم باید په پام کې ونیول سي. اجمل انت نور تفصیل راکوي.
که څه هم د سولې د خبرو د دویمې مرحلې له پایله تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبې هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملی کول دي، د بندیانو خوشی کېدل او د تور لیستونو له منځه وړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشی کول او د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کوم رسمي سرچینې نه ده تایید کړي. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغه چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبه هوکړه په بشپړ ډول عملی نشي ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت غړي غلام فاروق مجروح ازادي رړیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې د عملی کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملی شي. هغلی مجروح د دې دریو اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاو غړو د ازادي رډیو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لومړیتوبونه د طالبانو پلاوي ته سپارلي او وس د طالبانو د هیئت د جواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتي رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره پلاوي په خپلو داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لومړیتوبونه باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث پوره چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوری پر خپل اجنډا باندې بحث چمتووالی وخی، تمه مو ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي.
لدی وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بلغړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټوري وي علاقه نه لري. د خغلی منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د خغلی منصور دې خبرو ته په جواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل، له لومړۍ ورځې افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکاره دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو نوماند وزیر د امریکا سنا مجلس ته ویلي چې د امریکا نوې اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسره وڅیړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړس ورځې وړاندې پایل شوې، خو تر دې دمه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
په قطر کې مو د افغانستان د سولې خبرو د حال په اړه واوریدل. دې ته په کتو چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې خبرو پیل له خپلو مهمو بریاو څخه شمیره، خو د جو بایدن په مشرۍ د دې هیواد نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د بیا ارزونې خبره کړې. د افغانستان د سولې خبرو د پایلو د څرنګوالي په اړه دا مسله پوښتنې مطرح کوي. عمده مسله دا چې د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د امریکا د نوې او پخوانۍ ادارې ترمنځ توپیر څه دی. د پښتنه د جنبش د دې په چپو کې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی رئیس رحمت الله نبیل څخه وکړه.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کاراکټر او شخصي کاراکټر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې تقاوت وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامیم ونیسي. شک نشته چې امریکا هر حکومت چې ویده ته خپل ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او اداره چې د افغانستان به مسئولانه وزي، یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمونه چې امضا شوي دې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضي وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي، او ممکن بعضي ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړي سلاده پدی کې او هغه سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري. نو پدی کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به کې راځي د افغانستان د ګټو په هغه څه نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومي تلاش ده کې چې دا هم د دغه مزلین ازون په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کی.
تاسو خپل تجربه لغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واس له بایدن مرسیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکي.
بیا هم زمو خپل خبرې ترازم د اده خو شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومات وخت کې، او وروسته د وینډ کمپاینو په وخت کې چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 50 ډالر اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختزي. نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه نه د دوی خپل هم ډیر جنجال دی، مشکلات لري. نو ممکن اگر لاندا لو اما یو څه متفاوته لور انتخاب کی، بیا هم اتکا به زیات په خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثره نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه خپل قوتو یې په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي، اما دا چې څومره به وکولای شي په غیر باندې په تمرکز وکړي، دا بیرته خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخیستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري، ځکه دلته پاکستان هم په دې جدی داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواهو نه د امتیاز د اخیستلو وړتیا لري، که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی. نو دا به ولیدل شي چې د نوی ټیم اولین وار چې د افغانستان مسائل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه تر هغه مسائل به ټول تاثیر لري. نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري، اما ډېر اساسي تاثیر به ونه لري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه یې په میز باندې ایښول کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب لکبل د افغان ماشومان وضعیت د اندیښنې وړ بللې. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومان څخه 15 له خوارځ واکې سره مخامخ دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځ واکې د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ لارخه ډیر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړۍ خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 یې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو 23 هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب له اړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، پکې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیریدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان شمیر دوه برابره دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومان څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدلیدونکو نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بې وزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت وایان مرستیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتېدو علتونه دي.
افغانستان کې هم د سوی تغذیه پیسدی و ډېر شوخوا کې ده، چې ګڼ شمېر زموږ هېوادوال دغې ناروغۍ سره لاس او ګرېوان دي، بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکي ضعیف دي، نو په دغو ساحو کې خوارځواکۍ ناروغۍ خورا زیاته.
ملګري ملتونه تاسې مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا او بعد اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی، او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 10 نیټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 13.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.1 میلیون ماشومان دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورنې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. مخ کې تر دې چې د کندوز د جګړو حال درکو، په یو بل راپور کې اوري چې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن پنځشنبه د نورم او ستاندرد او د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارو خپلې کلنۍ لاسته راوړنې او ستونزې له ولس سره شریک کړي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان د نورمو سټانډرډ ملي ادارې د خپل یو کال لاسته راوړنې او تر سره کړې کړنې د رسنۍ لارې لول سره شریکې کړې. د دې ادارې رئیس عزیز احمد زئی وایي سره لدی چې کورونا وایرس په 1399 کال کې ټول کارونه له عادي حالت غیر نورمال حالت ته اړولي وو، خو بیا هم د انسا یا د نورمو سټانډرډ ادارې لخوا د حکومت خزانه ته په میلیونونو افغانۍ ورزیاتې شوې دي.
د 1999 مالی کال په اوږدو کې سره له دې چې کورونا مستقیم اغیزه درلودله، نږدې 125 میلیونه افغانۍ عواید د دولت حساب ته جمع شوي. د 1999 مالی کال د بودیجې مصرف د انسا د ادارې لخوا 92% کې قرار لري.
د ښاغلی احمدزي په خبر انسا د هیواد په ټولو بندرونو کې د کیفیت او کنټرول په موخه د نړۍ پرمختللي وسایل نصب کړي دي. هغه وایي یوازې تیر کال شاوخوا 4000 واګونه نفتي مواد لکه ګاز او تیلو د کیفیت ټیسټونه شوي او هیواد ته راننه شوي دي، خو نوموړی مني چې لا هم بې کیفیت مواد له قاچاقي لارو افغانستان ته واردېږي او دلیل یې نامنی او د زورواکانو نفوذ یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې چارواکو هم د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل سره له دې چې کورونا وایرس ډېرې ستونزې د دې ادارې پر وړاندې رامنځته کړې وي، خو دوی په همدغه کال کې شاوخوا 10 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه مصرف کړي. د دې ادارې د تخنیکي چارو مرستیال احمد وایس بصیری وایي
مالی کال کې د افغانستان حکومت لخوا د پرختیایي پروژو پلي کولو لپاره د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې په ټول په مجموع 1.2 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیولې وو. د هغې له جملې څخه 10.46 میلیارد افغانۍ پرختیایي بودیجه 92%
خغلی بسیری و یواز لفساد سر په مبارزه کې شاخو 4 میلیون افغانۍ د حکومت خزانه ته ورزافه شوې دي. هغه وی په 1999 کال کې د 12 لویو بندونو د جوړیدو چاري بشپړې شوې او په نږدې وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې افغانان د حکومت دې کړنې هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت داسې څه ولسته وړاندې کړي چې د دوی په ژوند مستقیم اغیز وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د حکومتي ادارو حساب ورکار ولسته ډېر یو نیک ګام دی، خو ولس له حکومت څخه غواړي داسې کړنې ترسره کړي چې اغیز مستقیم ډول پر خلکو باندې وي. بیکاري خپل هاو ته رسیدلې، اقتصادي وضعیت د هیواد ډېر خراب دی.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې لړۍ د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې. افغان چارواکو ویلي دغه چاره هر کال د دې په هدف پیلوي چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه او د خلکو باور په حکومتي ادارو زیات شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. کندوز ولایت ورزو په کندوز کې ځل بیا جګړو زور اخیستی او هر شپه د دې ولایت ولسوالۍ او د شار شاوخوا سیمې د وسلوالو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو او نښتو شاهدان وي. دا جګړې نه یوازې دا چې د خلکو څخه د سر او مال قرباني اخلي، بلکې په دې ساړه ژمي کې ګڼې کورنۍ تازه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبرې دغه راپور چمتو کړی.
همغومره چې سګنې ژمی په کندوز کې د نورو کلونو په مقایسه سوړ دی، دلته د جګړې ډګر همغومره تود دی. د سپک او درنو وسلو د ډزو غږونه د کندوز ښار په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې پرله پسې اورېدل کیږي او د دې ځای د خلکو د شپې خوب یې تښتولی دی. دلته د هغو کورنیو چې تازه جګړو په ساړه ژمي کې د خپلو کورونو له تودو غېږو کډه کړي هیله مندي نه ده پاتې. د کندوز ښار اړوند د چرخاب د سیمې اوسیدونکی 40 کلن شیر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې کورنۍ سره ښار ته راکډه شوی وایي
دغه ظلم زیاتی روان دی. موږ دغه سیاسي وروره دلته کډه کیږو، هلته کډه کیږو. باید د سولې دپاره یو پروګرام جوړ شي او سوله وشي، په دې کې به زموږ د ټولو خیر وي او د ټولو نه دا همکاري غواړو چې په دې کې همکاري وکړي او سوله راولي او امنیت راولي.
10 کلنه ملالۍ هم د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د چله مزار سیمې څخه راکډه شوې ده. هغه وایي چې دواړو خواوو زورولي یو. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ایز او امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي دي.
در ارتباط با وضعیت ناامنی قندوز ابراز نگرانی میکنیم. ما نگران هستیم. مردم قندوز
د کندوز امنیتی وضعیت موږ اندېښمن کړی یو. موږ څو ځلې له مرکزي حکومت او له سیمه ییزې ادارې غوښتنه کړې ده چې د کندوز ښار امنیتي کمربند باید ټینګ کړي څو د تیرو کلونو فاجعه بیا تکرار نسي. او بیا هم پر امنیتي چارواکو غږ کوم چې د کندوز امنیتي وضعیت ته توجه وکړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
طالبان بیا متاسفانه په جګړه تاکید کوي، ډیر په قوت خپلې جګړې بیا پیل کړې دي، مګر دوی د خلکو د کورونو استفاده کوي، خلک په زور وباسي چې د کورونو وځي دوی ته د جګړې زمینه مساعده شي. په دې وروستۍ دویم څپه د مذاکراتو کې بیا دوی په جګړې زور اچولی، تقریبا د سلو نه په حدودو کې پامیل بی ځای شوي وو چې د هغوی سره هم د موادو کومک شوی ده او د هغوی سره هم د چي و د ډوډۍ مرسته شوې ده.
دا بې ځای شوي خلک وایي په دوحه کې د سولې د دویمې مرحلې د خبرو له دوام خبر دی، ورته هیله منو چې جګړې به کمې شي. خو اوسې چې د خبرو سره یو ځای د جګړې شدت کډې ور پر سر کړي، د قطر د سولې خبرو ته هیله مندي نشي لرلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا نوی ولسمشر په اجرایوي فرمانونو سره د پخوانۍ ادارې یو لړ مهمې پالیسۍ بدل کړې. د دې پالیسۍ یو جزئیات د اجمل ان په دې راپور کې اورو.
مننه فریبا. ظاهر بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیری خی چې تقریبا له 400 نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپل ویل چې د کرونا وبا یو مرګونی او سختې مرحلې ته رسېدلې. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وزنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلن پالیسي هم زنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کېږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوی ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه. همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او وړ شو چې په خپله لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د دې پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجمالاند.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبرونه مو همدلته پاتې ورسېدې. دری مجله له هم لرو زما همکار آرش همن به درته وړاندې کې استودیو ته راغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز.